بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو دفاع وزارت نن وویل چې هغه و هیلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هیلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوست ته سپارلی وي، او کله چې د 2020 کال د اګست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوړي چارواکي په دې هیلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلي دي چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. طالبان په خاطر ځله له ازبکستان څخه غوښتي وو چې د الوتکې وروسپاري، خو په ازبکستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له دې غوښتنې سره مخالفت کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش تحلیل ځلو په اړه د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ورسوي. وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست کې طالبانو کابل نیولی دی، داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د یو شمېر مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. د ترکیې په چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. واشنگتن او اروپای ټولنه حماس ته د وی ترهګر ډلې په سترګه ګوري. په تهران کې د خامنه‌ای او الحی د خبرو جزئیات نه خبر شوی. د دې لیدنې کتنې جزئیات نه خبر شوی، خو یوازې د خامنه‌ای الحی د حماس د مشرتابه شورا د مشر محمد درویش او د حماس د یو بل چارواکي نزار ایواز الله عکسونه خبر شوی دي. د حماس مخکینی سیاسي مشر اسماعیل حنیه چې د ایران د ولسمشر د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته تللی و، د جولای په 1 په تهران کې ووشل شو. د اسرائیل دفاع وزیر ویلي دي چې هیواد یې په دې پیښه کې لاس درلود. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي شایي دی روانه اونۍ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره وویني. ټرمپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راس مخ کې ویلی وو چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره بل نشته خبرې وکړي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ویلی دا مهمه ده چې ولسمشر ټرمپ مخکې لدی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي له د سره وشخي شي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې په خپلو څرګندونو کې وویل چې شایي له زلینسکي سره کتنه په واشنگتن کې ترسره شي، او زیاته یې کړه چې دی کیف ته نه ځي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې ژوره اندېښنه ښکاره کړې ده، او په کور دننه بې وسلې هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه بنجېږي، موږ په دغه ژوندې یو، دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس مونږ راوړو نو چې مونږه غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي.
طالبانو سر لننه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورک ژمنه کړې، خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې شای نوبتي وځندې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپدې.
یو وخت نه پوس زیات سبیلې مو کړلې، اغورونه یې بند کړو، غورونه یې مو کړل، بیخي د موک مالچران بیخي ختم شو.
ولی یو شمیر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي.
نن سبا ډیره نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازپوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وضعیت په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغې مؤسسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پروسه شکل افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده، جزئیات ته سنا کاکړ پوره پورک.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو په غبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د ایکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغېز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکب سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمیل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدې او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندېدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسېدونکي رازیا او د ننګرهار ولایت اوسېدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
په دې موږ ډېر خفه کېږو چې دا خیره بنسټونه د مرستې د کومکونه بند موږ ډېر په خفه کېږو چې دوی وای کومکونه بندېږي موږ په دغه ژوندې یو دغه خوار غریب په دغه ژوندې دي نو دوی چې دغه مرستې د کومکونه نه بندې
دا اوس هم مونږ ته را وړه نه وو چې مونږ هغه ګلي وای سبی مونږ وړه نه دي هغه ګلي چې ماشومانو ته یې په اخو کړو خپله مهم خاوند مړ دی همدې ته اندېښنو کې چې مونږ مسجد مرستې بندې شي او مونږ سره کوکونه ونه شي مونږ به دا څه وکړو مونږ نه بهتر خلک هم شته دی داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښه یې خورې.
په هرات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکوونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په همدې اونۍ کې زموږ 15 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا ترلاسه کړه. زموږ پروژې ټولې بشر پالوي او کورنیو سره د مرستو لپاره وي چې له بده مرغه د وروستیو پیښو له امله ټولې اغېزمنې شوې.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې او همداراز اعلان وکړ چې متحده ایالتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 22.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوزلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه یې پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبور کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یوه ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاشې کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کېږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ یې پور اخیستی دی.
در حدود 2 ماه شده پرداخت نشده معاشات ما به وقت معین.
2 میاشتی کېږي چې زموږ معاش نه دی راکړل شوی. معاش باید په ټاکلي وخت راکړل شي څو موږ پور ته اړ نه شو. اوس داسې وخت دی چې څوک پور هم نه درکوي. موږ هیله لرو چې زموږ معاشونه تل په ټاکلي وخت راکړل شي.
د طالبانو د حکومت د یو ملکي ادارې کارکوونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی دی هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه در قسمت
له بد مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونو 2 میاشتې کېږي چې نه دی راکړل شوی. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژر یې کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکوونکو د معاشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکوونکو معاشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکوونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلوې میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د امریکا له مرستو د خطا کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبیح الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د نړۍ د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پولیو د منځوړلو نړیوال نوښت جی پی ای آی وایي نړۍ په افغانستان کې د پولیو د ویروس د خپرېدو د زیاتېدو په اړه په جدي توګه اندېښمنه ده. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ دغه سازمان پر ویبپاڼه خپره شوې پکې راغلي چې په جنیوا کې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي پلاوي په غونډه کې د ټولې نړۍ د روغتیا وزارتونو ګډون کوونکو استازو ویلي چې دوی په 2040 کال کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس د خپرېدو د زیاتوالي شاهدان دي. د جی پی ای آی په اعلامیه کې راغلي چې د دې ناستې ګډونوالو دا دواړه هیوادونه په نړۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ویروس وروستي مخزنونه بللي او د دغه ویروس له خپرېدو سره د مبارزې لپاره نه یوازې په لوړو خطر لرونکو سیمو کې بلکې د سرحدي سیمو په ګډون په نورو سیمو کې هم د څارنې د هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د ختیځ مدیترانې سیمه ییزې مشرې حنان بلخي په دې ناسته کې د پولیو ویروس د له خپرېدو په مخنیوي د ټینګار ترڅنګ ویلي چې باید په دغو دواړو هیوادونو کې ټولو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین د لاسرسي زمینه برابره سي. نوموړي زیاته کړې چې دې ته په کتو چې پاکستان او افغانستان له جیوپولیټیکي زیرمو چاپیریالي او امنیتي ستونزو سره مخامخ دي، د هدف ته رسیدل اسانه نه دي. میرمن بلخي لدی یو او نه وړاندې هم د پولیو یا ماشومانو د ګزن ویروس د منځوړلو په برخه کې د متحده ایالاتو مرستې مهمې بللې وي او د روغتیا نړیوال سازمان نه د امریکا پر وتلو اندېښنه ښودلې وه. له دې سره په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ کور په کور د پولیو یا ماشومانو د ګزن ضد واکسینو د بهیر د بیا پیلېدو غوښتنه کوي او وایي چې خپل ماشومان په اسانه د روغتیايي مرکزونو د واکسین د تطبیق لپاره نسی رسولای. د کابل ښار سرکوتل سیمه اوسیدونکو رابیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر لغو واکسین پولیو که خانه به خانه بود سابق و حال ای مساجد به مساجد و کلینیک به کلینیک
مخکې د پولیو واکسین کور په کور کې دا اوس د بهیر جماعت په جماعت او کلینیک په کلینیک پلی کیږي. نو له دې امله موږ له زیاتو ستونزو سره مخ یو. په سړه وا کې خپل ماشوم تر جماعت او کلینیکه بیولی نه شو. که همدا کور په کور بهیر پیل شي ښه به وي، ځکه زموږ لپاره ستونزمنه ده. واکسیناتوران یو یا نیم ساعت جوماتونه او کلینیکونو کې وي، وروسته موږ چې دوی لټوو پیدا کولی نه شو او زموږ ماشومان همداسې له واکسین نه پاتې کیږي.
د بلخ ولایت اوسیدونکي خوشبو هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نظر مو په دروازه کې میانه خوب بود، ما رو بر جای نمیمونه.
زما پلان کدی دروازه شاته راتللی نو ښه به و. کور کې موږ یوازې چیرې نه پرېږدي چې ولاړې شو، باید موږ سره مو مشران یا نارینه وي. زما په نظر باید واکسین بیا کور په کور پیل شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې څو مودې راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو کمپاین کور په کور نه پلی کیږي، بلکې تر 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته په جمعتون یا نورو سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو کې دغه واکسین تطبیقیږي. هڅه موکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت نظر ولرو، خو ویان دی شرافت زمان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر زیږدیز کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یا ماشومانو د ګزند هیڅ مثبته پیښه ثبت شوې نه ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیر 2023 کال کې په ټول هیواد کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو یرغمل آزاد کړل. حماس ډله واشنګټن او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اسرائیل به هم د دې په بدل کې نن په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. دا په غزه کې د نازک اوربند د پنځم پړاو تبادله ده چې د دواړو لوریو ترمنځ ترسره کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې ترانګه کې آزاد کړي او د په سلګونو کسانو په وړاندې ښودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اوربند موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن له خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشې کړي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې د درې خوشې شوو اسرائیلي یرغملو عمرونه 55, 52, 34 کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2500 نور حماس یرغمل کړل، دا په غزه کې د جنوري په 19 د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. له دې مخکې په نورو پړاوونو کې 3 یرغمل او 1500 زیات فلسطیني بندیان خوشې شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستیو څرګندونو ته په پام چې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالاتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې 15 میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له 40,000 څخه زیات کسان وژل شوي چې لنیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشي شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې له دې چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړې یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اساق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو 491 ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لار پرانستل کیږي.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست د خنمو او وربشو د اصلاح شوي تخمونو پر څیړنې کار کوي. چارواکي وایي چې د دې څیړنې په پایله کې به بزګران د ښه حاصلاتو څخه برخمن شي چې دا به د هغوی عاید لوړ کړي. د هلمند بزګران د دې پروګرام هرکلی کوي. په دې اړه راپور لرو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسولین وایي چې د غنمو او وربشو او د اصلاح شوو تخمونو پر څیړنې کار روان کړی دی. دی وای هدف یاده دي څو پراتلونکي کلونو کې بزګران له خپل زموږ شو حاصلات ترلاسه کړي. د یاد ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ریاست مسولین وای د غنمو او وربشو د مورنۍ او هستوي تخمونو د څیړنې په پایله کې به د راتلونکي کال لپاره د یاد ولایت کروندګر له شو حاصلاتو برخمن سي. چې په مرسته به یې لوړ عاید ترلاسه کړي. د کرنې په ریاست کې د پلان او همغږۍ د برخې مسؤول شفیع الله مبین وایي چې د غنمو او وربشو د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره د تخمونو څېړنې نه یوازې د هلمند د بزګرانو لپاره ګټورې دي، بلکې د ځمکې د شرایطو سره سم د محصولاتو کچه او کیفیت زیاتوي.
یعنی مورنی تخمونه موږ تقریبا 8240 متره مربع ځمکه کې کرلې دي چې دې تخم تولید د لستنې ورچانې دي چې په دې کې بیلابیل ډول غنم شته چې دا به انشاءالله ډېر ژر چې وخت یې پوره شي تر هغه شرکتونو پورې ورسیږي چې هغه یې بیا بزګرو ته په واک کې ورته ورکوي.
د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د غنمو یادې څېړنې د دغه ولایت مرکز لشکرګاه ښار اړوند د بولان په تحقیقاتي پارم کې ترسره کیږي. هغوی وایي دغه پارم د تخمونو د اصلاح او د کرنیزو محصولاتو د پراختیا لپاره یوه مهمه پایګاه ده، چیرې چې د غنمو او وربشو پر تخمونو د څېړنې پایله به بزګران په راتلونکي کال کې له غوره حاصلاتو څخه برخمن کړي. د بولان پارم مسؤول عبدالمنان امیری چې د تخمونو د تولید او اصلاح په برخه کې تخصص لري د دې څېړنو په اړه یې وویل:
لس رقمه مورنی تخمونه چې دغو څخه د کال دپاره هستوي تخمونه تولیدوو، او ورسره د 14 د مورنی تخمونو پلان لرو چې په هغه باندې هم کار کړی مو دي.
د هلمند ولایت بزګران هم د کرنې ریاست د دې مهمې څېړنې هرکلی کوي. دوی وایي چې د اصلاح شوو تخمونو استفاده د دوی لپاره د تولید کیفیت او اندازه زیاتوي.
دا تخمونه ښه واده کوي او دلته ښه کرنه د ژوبام دونه نه غواړي لکه هغه تخمونه چې دی هغه وطن کې چې موږ کرو. دا ډېرې اندازه کې لږ ژوبام غواړي، دغونه کود هم نه ورکوو لکه هغه خلک، یعنې په اندازه هر شی ورته ورکوو.
بېخي ښه دی، بېخي ښه کار دی چې دا ریښه کې هغه نور خو بیا دونه نه کوي، نور خو نه خو یې هغه خو خو داسې شی نه کوو.
د هلمند ولایت د کرنې او بولګونې او مالداری ریاست له لارې پر غنمو او وربشو د اصلاح شوو تخمونو څېړنې به د بزګرانو لپاره د ښه حاصلاتو او لوړ عاید یوه مهمه لاره وي. د دې پروګرام په مرسته به د هلمند بزګران کولای سي خپل کښتونه ښه کړي او په راتلونکي کال کې به د غوره محصولاتو څخه برخمن سي.
په راپور کې مو واوریدل چې په هلمند کې د اصلاح شویو تخمونو څېړنه روانه ده او بزګران ورته خوشحاله دي چې ممکن راتلونکي کال حاصلات بهتره شي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي په ډیری څړځایونو کې ښارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالي او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمیره کمه شوې ده. کوچان چې د منی او ژمی په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډیری څړځایونه زور واکو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې.
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګیدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوا یې مالسرونه زیات وو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونا خلکم نیولی دین پریدیم ناز مینو کم نه پریدی دا جای ده ماده دا جای ده ماده کنجا کته نه موګه مالو کندر وو د استوګنه جای وا غټول زور واکان وسره دی ورسوګانه غونډه آبادی سوله مالونه ما اکثر ختم دی باز خلک مالداری لري.
کوچند وای د ژوند ټولی اړتیاوی د چاروی او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځینو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالدارۍ ته درانه زیانونه اړولي دي. 45 کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسود ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر سرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم شو، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چلو اوبو مجبور ده، له وکو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله فامیلۍ سولې.
سید محمد وای د څړځینو کموالی تر څنګ په څارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون له امله ګڼ مالونه له لاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مني چې په پرزیدلي جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیانای سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریبه ځمکه له غصب خلاصه کړې او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بېلابېلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړې دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کېدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورند کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پېښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
مالوک دانی په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
ل زده کړو محروم نجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
آزادی رادیو فیسبوک لري، ایکسپانا لري، انستګرام لري، واتس اپ هم لري. که تاسو چیرته د ازادي راډیو خواله رسنیو ته سر بشکاره کړی، ممکن ډیر نوي معلومات ترلاسه کړی. خو په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې ډیر وخت په خواله رسنیو کې تیری شي او پی بوخت وي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په مجازي نړۍ کې بوختیا عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت منفي اغېزې هم لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، تلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوه شپږنیم اوه بجو چې جګېږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم، همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاروبار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېری نجونې چې له زده کړو او تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو او یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او د وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بېلابېل مطالب شته چې له لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله یې له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان له ډلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان له ډلې روزي محمد زابلای بیا وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روږدي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
او له بده مرغه هغه ټولنې چې ټکنالوژي ډېره پکښې مرواجه نه ده، هلته د ټکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي، چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده. دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره ده او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام سي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 14 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
پجاو دیرش دقیقې شوې لاند خبرونه. د طالبانو دفاع وزارت نن ویل چې هغه 1 هلیکوپټر چې له ازبکستان څخه امریکا ته انتقال شوی دی باید بیرته افغانستان ته وسپارل شي. دا هلیکوپټر امریکایي ځواکونو د جمهوري نظام په وخت افغان پوسټ ته سپارلی وي، او کله چې د 2020 کال د اگست په 15مه طالبان کابل ته داخل شول، د پخواني نظام یو شمېر جګپوري چارواکي په دې هلیکوپټر کې ازبکستان ته ولاړل. د طالبانو د دفاع وزارت په بیان کې راغلی دی چې د افغانستان ګاونډیان باید د افغانانو د حقونو درناوی وکړي. د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسلامي دولت ډلې د ګواښونو په اړه غونډه کوي. امنیت شورا ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت د خراسان څنګه د ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم برخه واخلي. د امنیت شورا غړي به په سوریه، عراق او افغانستان کې د داعش د هلو ځلو په اړه د ملګرو ملتو یو نوی راپور وارزوي. د ترکیې چارواکي تایید کړ چې په پلازمینه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماټانو د دندو له پای ته رسیدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخته وړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ترک چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، همدارنګ وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخته وړي. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن په تهران کې د حماس له سرپرست مشر خلیل الحی سره وکتل. د دې لیدنې کتنې ډېر جزئیات نه خبر شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وی شاید روانه اونۍ د اوکران له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره وویني. ترامپ چې په اوکران کې د روانې جګړې د پای ته رسولو شمنه کړې، د غراز مخ کې ویلی چې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره به هم له نشته خبرې وکړي. دا خبرونه
افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې. منګه د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو. کوم نه سوسفین منګه راتاو سوي استو نو یو فشار ده لکه ډیر بد.
دی وی جلې غاټ مو ووري دي چې ویلې کومه ورځ چې پسی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده، رواني حالت یې ښه نه دی. دا یوازې نجونې نه دي چې په افغانستان کې بې شمېره بندیزونو له رواني ستونزو سره مخ کړي دي، بلکې کورنۍ هم ورته ځورېږي.
تېره ورځ هم د مونږ چې پوښتنه وکړه، وړکۍ لورمې نومې سامیا ته وي، وضعیت یې څنګه دی؟ مو کمپاله کې پرته یو چې غږم ورته وکړو، د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي. دا رقم تاثیرات یې په ټولو خوا کړي.
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي.
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي. د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی لپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو اردونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د ښځینهو لپاره د زده کړې زمینه لکه څنګه چې لازمه وه له پخوا څخه هم نه وه برابره. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل د کلیو په ګډون په ښارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو ښځینهو په مخ وتړلې. د ښځو په زده کړو باندې وروستی بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندېدل دي. د دې مرکزونو نجونې وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي. په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبرې اورو. هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځولو یې خوب نه واخیست او بې خوبۍ یې بیا د ژوند ټولې چارې ورګړې وړې کړې.
نرسنګ علي لوستله او دوه سمستر مکمله درس ویلې. موږ د دویم سمستر امتحانونه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو. نو وروسته له هغې نه د موږ کار مخ په عملي کېدو روان و. په حقیقت کې یو ډېر ښه خوشاینده او ډېر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم، ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوي شیان عثماني شیان ته نه زده کول او د خپل ځان په هکله په کې پوهېدلو. خو متاسفانه که په کومه ورځ څه وویل سو دا نور بند ده. په هغې ورځې زموږ امتحان هم و، خو استاد امتحان نه اخیسته. موږ ورته وویلې چې ولې امتحان نه اخلې، ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی وبګورو چې څه راپېښ کېږي. دا حقیقتا یو دردناک وخت و، ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمامه شپه کېنه درس وایا ورځې درس وایا خپل دوستان ملګري کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو. او په کومه ورځ څه وایي چې نه درس نور نهسته درس بنده، نو دا یو واقعا دردناکه صحنه ده.
له رواني اړخه یې په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی ده؟ ځان څه رقم احساسوي اوس؟
لکه یو بې معنا وضعیت، یو هیڅ ناخوشاینده حالت، ځکه هغلته هم بهر تللو داسې له کور نه بهر تللو نوي شیان زده کوله، دا یو اړخ دی خبرې وو. اوس مکمله په کور کې یاسو، خو کله چې انسان له خپل هغه د خوف شي نه راتاویږي نو دا واقعیا یو فشار ده. کله کله حس کوو چې لاس او پښې بې دلیله لړزیږي یا داسې یو د سړو حس کوو، خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لړزش حس کوو. نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي.
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي؟
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خوا نه تر حداقل دوو پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم، ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نشته د شپې هم خوب نشته. او کله چې به ویده کیږم هم ډېر یو نارامه خوب وي. په خوب کې هم هماغه کتاب ده، کتابچه ده، یا مکتب ده، یا مدرسه ده، یا هم پوهنتون ده، کوم نه اوس فعلا موږ راتاو سوي یاستو، ځکه مکتب خلاص سو. خو اوس فعلا هغه حالت کې موږ باید پوهنتون ویلی وای نسته، نو یو فشار ده لکه ډېر بد.
داسې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زښت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې چې دا هسې وو او ټولو جنکیانو باندې پوهنتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکیان بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپل پریکړه تغیر کړي بیا پوهنتونونه مکتبونه خوسي کی، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګن احساس ډیر انسان ځوروي.
صنفیان دي له خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې غودي ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیان دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپل یوه ملګرې وه، هغې له ډېر فشار نه وایي د شپې له خوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي چې نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه یې کړې ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزه یې کړې ده یا هم ودونه یې کړي دي. کوم څه پخوا یې ورته امید و چې نه اول به درس وایو بیا به کوزه ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامیده شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
Thank you.
د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغ شوې او اوس بې دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سیمې مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سی مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه یې راګرځولی دی چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې راګرځولی دی. خلک پرمختګ کوي، موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دا دي که د درسو دا دي، هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګری دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې وه، دوی د هغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندي وانخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي. دوی باید د ټولنې سره یو ځای مخته ولاړ شي، لیکن نه، هلته خو یې هغه پر بند کړل. دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه یې هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی پاک لره ته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو حتی ډیره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بیرته خپل د کور سرپرستي کوي، نارینه په کور کې نه لري. نو چې دا تعلیم ونه کړي، درس ونه وایي، دا ګټه څنګه کور ته یوسي؟ دا څنګه خپله کورنۍ بیرته څنګه راپورته کړي؟ خو نه سي کوي. ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سول، هم یې کورنۍ بې سرنوشته پسې ورسره پاتې سول. ځکه د کور سرپرست چې دغه رقم بې سرنوشته وي، نو مکمله کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دي راغلي چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کړي، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي. دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی. صحیح دی، تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې د پاره راوځي. دوی باید و دې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي. وختونه دې ورجلا کې نور اصول او نور قواعد دې ورته کښېږدي، خو دا رقم دې نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بیرته یې تر هغه ډېر شاتګ وکړي. په دې رقم سره هم اقتصاد را صفر سو او هم یې تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودري، پر ښځې دې وظیفه ودري. ولې هغه ښځه چې په کور کې نارینه ونه لري، ستاسو حکومت دغونده کولی شي چې په هغه کور کې د هغې ښځې یا سپینسرې ته یا د سپینژرې ته یا د کوچني ته عاید ورکړي، لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خو دا هم نه کوئ چې کوچنۍ پیدا کېږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، یا سپینژرې یا سپینسرې تاسو هغه ته عاید کښېږدئ، او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي، ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجونې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي، ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې، نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کېږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي، وایي چې دا خپله هم ډاکټره ده. له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي، او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې، نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي:
طالبان نه غو، زما لور په یولسمه ټولګۍ کې وه، که نه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسمه کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلی بس دی رخصت کی، بیا چې کله د دی دغه شهادت نامې وشي بیا به موږ به ورته احوال ورکوو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه وه ویلې، صرف هغه امتحان د یولسمې ورکړې وه، هغه دولسم تر شوې نه وه. بس بیا یې لاړم یو ورځې د دې شهادت نامې مې ډېره په ستونزې مې واخیستله. هغه چې مې واخیستله دا لور ته مې ویله دا بیا جړله، خیر دی لورې مه جړه، دا یو تا باندې نه دی، د ټول افغانستان په جنکو باندې دی. اوس ستا مور وګوره، زه په خپله دوه لیسانس لرم، کور کې ناسته یم. خیر دی لورې، خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته به خپل تعلیم کوې. بس هره ورځ دا جړله، ډېره خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی، زه تا بوزم یونیورسټیټ کې، کابل کې هلته به دې داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښه ده، صحیح ده. اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو، دومره جړلې وه، یو خوا ته دا جړې، یو خوا ته زه په خپله جړه. ما ویل لورې چې څنګه موت جړو، دا ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته جړې. قسم دې فرشته جانې، دومره جړلې دي چې دې جنکو ته ګورم، د شبکې اجتماعیونو کې دی، د ټي وي کې ګورم، ډېره مې سره خفه شو.
دا میرمن زیاتوي چې نوي ځوانان له ښوونځي څخه وروسته د ځان لپاره د بېلابېلو پانځیو د ویلو لپاره پرېکړې کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې، خو په خبره یې له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې صحت دغه برخې ته، ډاکټري برخې ته لاړو. وایي چې نه مورې، زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا ووایم. ویل زه صحیح ده چې څنګه ته غواړې، ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی، ستا خوښه دی، زه هغه منم. بس دا لاړو وایي زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم، د څلور کالو قبلګي دی، زه هغه وایم. ویل زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي، چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه، چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خفه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې، د خپل د وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي، زموږ هغه کیسونه وشي چې حد اقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
رواني مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي، بیا چې پوهنتونونه وتړل شول، یوی لوری غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې، اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لاند مثال د ما خپل اولادونه دي، چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېیم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللي وو، خپار صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو، خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، او عصبانیت او خلتنګي، او مثلا د هر
بالې. تاسې په کور کې څومره زیات منفي اثر یې په تاسې باندې وکړ، د مور په صفت، په پلار باندې، په دوی باندې؟ که څه هم د تاسو په خبرو کې لورایه په پایل کې ښکاره سوله، خو بیا هم که راته واضح کړي ډېر به ښه وي.
په یوه ځای کې چې سړی ژوند کوي، تعبیر ده که نه، چې نور خو بیدن افغانستان حالت مو تاسو ته ټولو ته معلوم دي چې هېڅ خوشحالي نه وه. یو وخت چا د ما نه پوښتنه وکړه چې کور لرې، ما ورته وخندل، ما زه څلور دانې کور لرم. ما څنګه، ما د ما څلور لورګانې دي، په موږ باندې تاثیر وکړه، ما ته څلور اپارتمان دي، یعنی زه نورې چای نه غواړم، ما ته چې د اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی. یعنی د موږ ټولې هیلې، امیدونه، یعنی تناز ځان نه ښیم، د هرې ښځې، د هر افغان، د هر کورنۍ دغه هیله وه. نور څه نور ورته پاتې، چې خپل اولادونه حداقل یو ځای ته ورسوو. او کله کله موږ وایو چې څوک کوم هغه خلک ملک ته خدمت کوه، هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعې ته وړاندې کوه. یعنی دا چې خدای نخواسته معتاد نه وي، پوډري نه وي، بې علمه نه وي، دغه یو خدمت دی چې موږ کله کله وایو چې وطن مور ده، په دغه رقم باید مور ته خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو. نو د هرې مور دغه خواسته وه چې اولاد یې ورسیږي او ځای ته لاړ شي، حداقل په خپلو پښو ودرېږي، سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي. خو موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده، چې خپل اولاد ته ګورم. تېره ورځ هم د مانه چا پوښتنه وکړه، د وړکۍ لور مې نوم یې سامیا دی، وایي وضعیت یې څنګه دی؟ ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو، د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي، یعنې دومره حساسه شوې ده.
تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپله چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سره مې وه چې هغه په هغو مینه باندې دی درس لوستله په هغو محبت چې دی به ورته اخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به حتی ما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثره ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وی نشته مخته بیا نو جبران خو یې واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستله نه پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکنه ودر لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان کې چې دغه اوس هم مثلا نه را جنګ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوز دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پوهنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پوهنځي نه یو څوک راځي یا له نورو پوهنځي نه وزیر خبره ده د دو دواړو ترمنځ فرق ډېر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستلې چې راسې دې ټولګیو کې کینې وی وایي. د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان نجونو سره کوي؟ هغوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپلې لوړې زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلوي مګر دوی هماغه مور باندې تړي هغه دروازې. تاسو د دې علت څه ګڼئ؟
یعنې کله کله موږ د خپله خوله نشو وځولی او څه نشو ویلی د مجبورت به لحاظه ما شکر فضل د رب دی څلور لورګانې دي او څلور واړه دولتي تک ته کامیابې شولې. کله کله موږ باندې څوک ټوکې کوي وی وردګ دا رقم ته زور تایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردګۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولا د تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وردګۍ ما بوت له خپلګۍ بخښ کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلې ده هغه دروازه هم په وتړله نو په دوه وضعیت کې به موږ څه ووایو خلکو ته؟
اول ځل چې خپل لور دی ولیدله چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چوچې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب و حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بعد زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا یم نشوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغه ورځی نه دوی د وړکتون و د مکتب و د پانتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حد را ورسولې د انجونی
زکه درته هم فرشتي جانې زه دولتي مکتب کې معلمه اومه او ما دې په خاطر دوه تایم کار کوله یعنی یو تایم خپل درس ور کوله هغه حق حلال چې معلمه اومه بل تایم بیا مثلا د سې کنه چې کم پیسې را کو بیاسته په واسه کې زه باید ماش واخلم یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کور هو اتلم کله کله داسې کېدل چې ما هم و بجې ز کور ته راشم یو وزینه علت دا و چې مثلا زوکرای شمه چې خپل اولاد ته خدمت وکم د دې د کورس پیسې برابرې کما د دې چپتر پیسې برابرې کما د دې ته مثلا اډاقل یو در چې وی چې هغه د راحتۍ سره خوړلې شي ولې نن راځي نتیجه ده راځنه
تاسو ویل چې امش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دی امدا ماته بس د دې ذکر وکي ورسیږي نور څومره اله ارمانونه تاسو په ځرکه خپل اولاد ته خپل انجونو ته درلودل
نه سړی ډیر چې ګرونه دي ته ما ویل کېدا ډیر ماشاءالله بایسته داده با یعنی د مکتب نه تر څه هم چې شپږم نه تر لسم نه پورې هغه ټاپ نمره اخیستی وی او په پنځه تام چې کامیاب شوله اقدر کې و وګو به همیشه وی چې مور رزه غواړم چې ششم و ډیر لایقه جراح شم او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټول ورځ بيده وی مثلا اته غدي کور کار ته په شوق نه پورته کیږي لذت نه ته اخلي جیب دې ژوند کو اته خپل سره واسطه نه رسېږي نو ته باندې چې مور ته زرو بیا غته رقم زیږي
څه غواړې چې زر تر زره
څوک کولای سي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خو ما اوس خو هېڅ خاطر هم امید نشته ده چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي ښه بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته به شي. اوس بیخي یعنی ونک پوهېږم په دوه مورد کې څه مشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي. امید هم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې د دېدم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور د دې بدون د الله د دربار نه لوره هېڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو. په هغو کورونو کې چې لکه د تاسې لونه چې غودوی د تب پنجي کې بیا یوه راغله له قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه ګوري او نه د دې نجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنیو ته به څه ویل ولرئ؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادې اقل دوی داسې د دوی روحیه داسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونیسي کولی سي بېرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنیو ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي. بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي. دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلا د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم د مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلې دي. هغه کسان چې مثلا پلایشي بیا هم افغانستان کې خپل ګرشه په واسطه دي، هغه کسان چې واسطه ورته لري لاسرسی ورته لري، یعنی ترایشي په دو تاریخ با بیا منابع چې په کور کې هغه کسان چې باسواد دي، نجونې مثلا زیر سن دي، یعنی وړې دي، تشپږم اومه لسمه پورې، ترایشي پلار مور هغه میندې خویندې چې باسواد دي، په دو تاریخ په کور کې ورسره مثلا همکاري وکړي او خپل امید له لاسه ورنکړي.
او هغه چې له لوړو زده کړو راګرځول سوي، له قابلګۍ نرسنګۍ له دوره ګرځول سوي، دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدونکې ده.
انشاءالله انشاءالله داس خو نه دي کنه، موږ ډېر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل. هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کېږي او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نه شي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شو ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوی، تر غرمې یو شی یو، تو ماسپښین ځوان یو، تو مازدیګر بیا نن در نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلته رسو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کېږي، یو نوی ژوند شروع کېږي انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د بغداد غوسه په مخو کو او زورو اعلی ټوکا بتری واغست لوی پیرا او ادنا ټوکا به خرص کړو په امیرا تبلو
ژوند دی. دم جولا ابلل دربار تا او جولا ٹکے ور کبھی چور تک میں آتا او پاگا زینورا سرگردانا جولا سوال کو دربار کی دل جوانا او جولا وی را رسی گبخ بلندا او زبا چاکر مبی زاد خپل جواندا سولو نو کو سر تسلام